دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار لس بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 24 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د بلدیاتي ټاکنو په تړاو کې د فاټا حیثیت په بلوچستان کې د بجلی اوږد لوډ شیډنګ د نامنۍ او یاغیتوب د مخنیوي لپاره د نوي ځواک جوړېدل او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې او نیز خبرونه تاند هیلې درته لرو خو لومړی سر کې به منور شات ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
اول د خبرونو سرټ کې پاکستان کې د راتلونکو صدارتي انتخاباتو سلسله د نن شروع شو کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی د امریکا د استخباراتي ادارې په خوانې مفرور اهلکار ته په روس کې ارزي پناه ورکول کیږي او سپام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د نن نه پاکستان کې د صدارتي انتخاباتو سلسله شروع شو د لړکې د اسلام آباد او سلور واړو صوبو د اعلی عدالتونو چیف جسټس صاحبان پریزایډینګ افسران مقرر شوي چې د صدارتي امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه به وسولوي پاکستان پیپلز پارټي عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ګوند به په راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د رضا ربانی ملاتړ کوي د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه یادو ګوندونو ربانی په انتخاب کې د خپل امیدوار په هیڅ نامزد کړی دی دا صدارتي انتخابات چې د اگست په شپږمه نیټه کیدونکې دي پکې جسټس ریټایرډ وجیه الدین د تحریک انصاف لخوا امیدوار دی بلخوا مسلم لیگ نواز ګوند انتخاباتو لپاره خپل درې غړي سرتاج عزیز ممنون حسین او سید الزمان صدیقی خوښ کړي چې د پارټۍ دننه د سلام مشورې نه پس به په دوی کې کوم یو تن خپل امیدوار صدارتي امیدوار وټاکي د یادونه وړ ده چې د قبایلی سیمو شپږو آزادو پارلماني غړو په دې انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز ګوند امیدوار د ملاتړ اعلان کړی دی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد جیمز ډوبنز با د راروانې جمعې په ورځ د اسلام آباد دوره کوي د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي چې نوموړی با د ملي امنیت او خارجه چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقات کوي د خپل دوه ورځنی سفر پر مهال با ډوبنز د سرتاج عزیز سره په دوه اړخیزو معاملو او سیمه ییزو حالاتو خبرې ترې کوي سوات سیدو شریف کې پرون ځای شاعر حبیب الله بیتاب د 18 کالو په عمر کې ناڅاپه د زړه د دورې لوجې په حق رسیدلې نو موړي د سیمې په یادو شاعرانو کې زلنده مقام درلود او په 1995 کال کې د زخمونه ګلشوي نومې شعري مجموعه چاپ شوې ده دا راز یو شمیر غزلې نام تو سندرغاړو ویلې دي بیتاب په 2008 کال کې د سیدو شریف مرستيال ناظم هم پاتې شوې وو نو موړي پرون په سیدو شریف کې خاورو ته وسپارل شو په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2014 کال نو وروسته له افغانستانه د ټولو ځواکونو استلو په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسكر نه پرې خودل د یو هیواد په ګټه هم نه دی په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا په خبره شوی یو خبر پاڼه کې جیمز کنینګم ویلي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پایا ټول امریکایي پوځیان د افغانستان نه وباسي او د هغې نه پس دلته د امریکایي ځواکونو هیڅ ډول موجودګي پاتې نشي نوموړی دا څرګندوي نو ورسته له هغه کړي چې په دې ورسته یو کې دا خبره ډیره تو ده شوې چې ګنې امریکا د افغانستان نه په مکمله توګه د خپل ځواکونو په ایستلو غور کوي لبلې خو د امریکا کانګرس خبرداري ورکړي چې که افغانستان د امریکا په وسایلو سامانونو ټیکس ولګوي د امریکا بهرنۍ مرستې به پرې ډېرې کمې شي نړیوال بانک وایي تقریبا په 100 افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سام وویل
په افغانستان کې د بیوزلی سطح ډیر لوړ ده چې لوجې ډیر وګړي د تاوانونو له خطر سره مخامخ دي شزي او ځوانان تر ټولو زیات د دې هیواد زیانمنونکي طبقه ده
د نړیوال بانک مشر زیاته کړه د ټولنیزو خدماتو د خکېدو او د ریټایر شوي خلکو لپاره نظام د اصلاح کولو په لړ کې د افغانستان د حکومت سره د 2.5 میلیونه ډالرو مرسته کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ماسکو نړیوال هوایي ډګر ته نن وروسته له هغې بیا توجه زیاته شوه چې په ریپورټونو کې ویل شوي ښکاري داسې چې د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مفرور اهلکار د ترانزیټ سیمې نه بهر روس کې چیرته ځای پر ځای شي. د مدافع وکیل اناتولی کوچینا وویل ایډوارډ سنوډن ته به اسناد وسپارل شي چې له مخې به یې نوموړی د ماسکو د هوایي ډګر نه بهر او په ازاده توګه په روس کې ووسي. کوچینا په روس کې د عرضي پنا لپاره د ایډوارډ سنوډن سره مرسته کړې ده. امریکا ایډوارډ سنوډن په جاسوسۍ تورن کړی او د روس نه یې غوښتنه کړې چې نوموړی دې ورته وسپاري. د ملګرو ملتونو یو اعلی چارواکی وایي ملګرو ملتونو ته په شام کې د کیمیایي وسلو د دیارلسو حملو په اړه ویل شوی دی. د منځني ختیځ لپاره د سولې د بهیر استازي رابرټ سیری پرون د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته وویل چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د شام په 28 میاشتنۍ جګړه کې د کیمیایي وسلو د استعمال په اړه ډیر اندېښمن دی. سیری دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د تحقیقاتو مشر ایک سیلستروم او د بې وسلې کولو د چارو مشره انجلا کین له دمشق څخه د کتنې په مقصد بیروستا رسیدلی دي. او بل خبر دا چې د چین چارواکي وایي په ګانسو صوبه کې دوه ورځې وړاندې د راغلي زلزلې ورپسې جټکو له وجې د مړو شمیر لږ تر لږه 90 ته رسیدلی دی. د دغې زلزلې په نتیجه کې د زرو نه زیات کسان زخمیان شوي او په زرونو نور بې کوره شوي دي. د چین سرکاري خبري ایجنسی سینهوا وایي په مینزیان او ژانګ زیان سیمو کې دغه زلزلې 8 خاورونه زیانمن کړي دي. د چین چارواکي وایي ریکټر سکیل دا زلزله 6.6 درجه ښودلې ده. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د ولسمشری د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره سر لننه د نوم ورکولو کاغذان جمع کول پیل شول او لوی سیاسي ګوندونو له یو بل سره د ویبینارانو پر ټاکلو خبرې اترې هم پیل کړې دي. په داسې حال کې چې په روان کال کې په پاکستان کې بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي خو په فاټا یا قبایلي سیمو کې تر اوسه دا نظام نه دی معرفي کړل شوی. د قبایلي چارو یو کارپوه وایي دا سیمه رښتینی استازي نه لري چې ږغ یې نه پورته کیږي.
ما څه د فاټا والی وارث نخکاری شو. فاټا بالکل محرومه ده.
یو خواکه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې په هیواد کې به د لوډ شیډنګ لړۍ په درو یا څلور کلونو کې پاتې ورسوي. بلخوا د بلوچستان اول ضلعو ته د بجلی ورکړه ځنډېدلې ده. د سیمې یو استوګن وایي
یو خواته د دوبي د ګرمۍ روزي دي او بل خواته د بجلی ډېر زیات لوډ شیډنګ دی. په څلور ګنټې کې په مشکل کله په ګنټه راشي.
د روان خبرونه په پای کې د میرمنو پاړه ځنګړې ونې خبرونه تاندې هلی اوریدل هم هېروي چې دا ظلم د یو داسې میرمن سره آشنا کوو چې د پښتنو شزو پر ژوند ډاکومنټریز جوړوي.
چې زما چې پښتني خويندې دي یا میرمنې دي د دې ژوند کې د څنګه کې بدلون راځي.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل په پاکستان کې د ولسمشری د راتلونکو ټاکنو لپاره سر لننه د نومر کولو کاغذان جمع کول پیل شوی دي. بلخوا د پاکستان سیاسي ګوندونه له یو بل سره خبرې اترې کوي ترڅو یو متفقه امیدوار باندې سلا وکړي. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سره ظاهر یو راپور لیږلی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
نن الیکشن کمیشن اسلام آباد کې د صدارتي امیدوار لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کیږي. دې لړکې د پاکستان غټو سیاسي ګوندونو د صدارتي چوکۍ لپاره د خپل امیدوارانو نمونه اعلان کړی دي. د پاکستان د نوي صدر لپاره پاکستان مسلم لیگ نن د سن پخوانی گورنر ممنون حسین او پاکستان پیپلز پارټي سینیټر رضا ربانی خپل امیدوار ټاکلی دی. او دغه رنګ پاکستان تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین د صدارتي چوکۍ لپاره خپل امیدوار وټاکلو. صدارتی چوکی لپاره د امیدوارانو د مرستو لپاره اهلی زلې روان دي او د لړکی عوامي نشل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون کاف د پاکستان پیپلس پارټي د مرستې اعلان کړی دی او د دې ترڅنګ پاکستان مسلم لیگ نون د جماعت اسلامي سره د رابطې او د مرستو غوښتو لپاره چودري نثار علي خان استازي ټاکلی دی او دغه رنګ پاکستان پیپلس پارټي خورشید شاه خپل استازي ټاکلی دی او نوموړي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره هم رابطه کړې ده. یاد دی وی چې لدې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د ممنون حسین نه علاوه سلور نمونه د صدارتي امیدوار لپاره مخې ته راغلي وو چې پکې اقبال ظفر جګړه، سرتاج عزیز، غوث علی شاه او مهتاب عباسی شامل وو. دا دی هم یاد وی چې صدارتي ټاکنې به په شپږم اگست کېږي او د دې لپاره به سلور وانو صوبو او د غرنګ اسلام آباد پارلیمنت هاوس کې اټونه اچول کېږي او په اووم اگست به د نوي صدر د نوم اعلان کولای شي او په اتم ستمبر به د موجوده صدر آصف علي زرداری د صدارت موده ختمېدو وروسته به په نهم ستمبر نوی صدر خپل چوکۍ ترلاسه کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو خواته که په پاکستان کې د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټاکنې ترسره کیږي، بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي او د پښتونخوا حکومت وای دوی د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیاتي ټاکنو کولو لپاره تیاری نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګل په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د کیس د اورېدنې پر مهال ټولو صوبایي حکومتونو ته امر وکړي چې د سپتمبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قانون سازي عمل سرته ورسوي او تر دغه نیټې وروسته دي په دوو هفتو کې دننه بلدیاتي ټاکنې ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبريال غلام غوث را کوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې په درې څلورو ورځو کې به د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قانون په مسوده د اتحادي ګوندونو ترمنځ مشاورت سرته ورسي او د دغې وروسته به دغه قانوني مسوده د پښتونخوا د اسمبلۍ نه منظورولی شي.
شی بلدیاتی قانون کی امینڈمنٹ کول واړو یا یو نو قانون راوستل واړو او دا ټول سلسله هم کو د درې سلو ورځو کې دا قانون مسوده چې نو فائنل کړ ان شاء الله.
هر سو کد بلدیاتو د صوبایي وزیر عنایت الله په وینا په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره په قانوني مسوده باندې د اتحادي ګوندونو یو کارکونکي ډله کار کوي، خو پښتنه دا ده چې په تیرو وختونو کې پوځي ډیکټیټرانو په غیر سیاسي بنیادونو بلدیاتي انتخابات ترسره کړي وو او د بلدیاتي انتخاباتو په لور د سیاسي او جمهوري حکومتونو رویه مثبت نه ده پاتې شوې. نو په داسې حالاتو کې موجوده صوبایي حکومتونو لا په دې لړ کې سره کم قانون سازي پکار ده. د دې پښتنې په جواب کې کارپوه خادم حسین مشاد ریډیو ته وویل چې بلدیاتي انتخابات په سیاسي بنیادونو پکار دي او د انتظامیه او مقامي نمائندګانو ترمنځ په اختیاراتو کې توازن پکار دي.
کلی پستا او د تحصیل پستا او د ضلع پستا خلکو ته د فیصلو کولو اختیار چې څه ته امپاورمنت وي، څه ته اختیار من کول وي چې خلک اختیار من کړی شي، هغه د پبلک سرویس په حواله اختیار من کړی شي، هغه د فیصلو کولو په حواله اختیار من کړی شي او دا سیاسي جماعتونو سره تړلی وي. نو داسې به بیا نشي کېدای څنګه چې بیا فوجي حکومتونه غواړي. اصل کې د هغې سوچ دا وي چې خلک به لاندې سطح کې یو ورکوټي پکچر کې نالای کې او لاره کې اړم کې او پالیسو والا خبره په مخ کې پخپل بوزي. زما خیال دی چې کله دا سیاسي جماعتونو سره وي، د سیاسي جماعتونو لاندې وي او د سیاسي جماعتونو په بنیاد وي، نو هغه غټ پکچر یا غټ تصور د پالیسو جوړولو هغې نه به هم د مقامي حکومتونه نه جدا کېږي او مقامي حکومتونه به د پبلک سروس په حواله ګورننس کې مرسته هم کولی شي.
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د پاکستان سپریم کورټ هم صوبایي حکومتونو او وفاق ته امر کړی دی چې صوبایي حکومتونه دي زر تر زره د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ضروري قانون سازي سرته ورسوي او د ستمبر د 15 نیټې خواوشا دي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره نیټه وټاکل شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو څخوري. کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې تر هغې امن نشي راتلای تر څو چې دلته سیاسي اصلاحات نه وي سوي. مثلا د آئین تر مخه د قبایلي سیمو څخه منتخب سوي د پارلمان غړي د خپلو سیمو لپاره آئین سازي نشي کولای. دا راز په ټول هیواد کې د مقامي حکومتونو لپاره د انتخاباتو خبرې روانې دي، خو په فاټا کې په دې لړ کې هیڅ ډول حکومتي هلې ځلې نه تر سترګو کیږي. پر دې موضوع زموږ همکار منور شاه ساس لپاره راپور برابر کړی، راځي چې په ګډه واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته په ټول هیواد کې د بلدیاتي نظام یا مقامی حکومتونو لپاره د انتخاباتو کولو امر کړی، قبایلي ولستمه کوي چې دوی ته به هم په مقامی سطح د خپلو مسلو هوارولو موقع ورکړل شي. دې لړ کې د تېرې جمعې په ورځ فاټا لوکل کونسل اسوسیشن پېښور کې یوه خبري غونډه کړې. دوی څه مطالبه لري؟ د یاد اتحادیې مشر شاه جهان آفریدی وایي
فاټا د پاره پارلیمنت کې आवाज نشي اوشتولې، او دا صرف د گورنر او د صدر په اختیاراتو کې دي. صدر هم کله یو ډراپ تیار شي مخکې دي ورسلو دي فاټا سکتیر شولو، او تر اوسه پورې فاټا له داسې کوششونه ونه شول چې هغه کې سم مثبت سرګرمې شروع شي. هلته کار سم برای نام دي او فاټا ټول دنیا له دوی داسې پېشکې چې دلته وحشت ته داخل ترکیاتی کرونا نه پرګري. موږ دا مطالبه کوو چې فاټا کې د بلدیاتي الیکشن وکړي شي او خلکو ته حق ورکړي شي چې کوم دغه بنیادی حق دی.
شاه جهان آفریدی زیاتوي وړاندې هم په قبایلي سیمه کې په تجرباتي توګه د بلدیاتي نظام نافذولو هڅه شوې وه، خو په هغه کې بنیادی نیمګړتیاوې وې نو ځکه ناکام وو. نوموړی وایي دوی غواړي چې سیمه کې د نور هیواد په څیر د مقامی حکومتونو په ذریعه د خپلو مسلو هوارولو اختیار ځایي منتخب کسانو ته وسپارل شي. بلخوا د باجوړ جنسینا د قومي اسمبلی غړی بسم الله خان په قبایلی سیمه کې که څه هم د مقامی حکومتونو جوړولو تایید کوي، خو وایي چې دلته دغه نظام د نور هیواد په شان نشي عملی کېدلې.
سیمه کې د اختیار التکی اور کول شینا د حالاتو په دغه معنی بل د کتل ته امر کړی هو نه هم تر کس پاس لري لا د ډی سی او یا د بل ای سی آر او دا کول ځان چې دلته خلل شي زما په دغه معنی دلته دغې مخالف وم. خو به هر حال څو پورې ترقیاتي کارونو دغه د تعلق دی یا د نور د عوامي سهولتونو تعلق دی هغه ورکول پکار دی، او دغه شی خو هلته کې کلی دی چې بیا خو دا بارډر دی حالات دغه شانته دي چې د یو ناظم په اختیار کې دغه خلک ورته شي. نو زما خیال دی دغه زه ملګرتیا
هلتا د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وای لا تر دې د مدویتا په قبایلی سیمه کې د بلدیاتي انتخاباتو په اړه د تیاری لپاره هیڅ ډول هدایات نه دی ملاو شوی. د قبایلی سیمو د چارو سیډونکو مقصود احمد جان د موجوده صورتحال پاک لوای کله هم قبایلی سیمه په قومي اسمبلی او سینټ کې خپل استازي لري، خو د دې باوجود د قبایلی ولس لپاره په موثره توګه غږ نه پورته کیږي.
سپریم کورٹ کله دا خبره کړه د نو زنه ګرماتو ته د فاټا والی وارث نخکاری شو، لکه صبح خو خپل جوابونه ورکړل څوک سوچ کوي چا ورکړل چې موږ تیاری کوو د فاټا لپاره چې کوم نامزد مشران دي په شاخي حکومت کې دا غیاله هم خاموشي ده. نو سوینو نه نو دغه زو بیا خبره کوم چې فاټا بالکل محرومه ده.
مقصود احمد جان وای قبایلی سیمو کې زیاتره مسلې هوارول د سیاسي اصلاحاتو د لارې ممکن دي، او حکومت ته پکار دي چې د سیمه کې نه یوازې بلدیاتي نظام عملی کړي بلکې په قومي اسمبلی او سینټ کې د دې سیمې منتخب غړو ته د خپلې سیمې لپاره د عین سازي حق هم ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په بولان سیمه کې واونی وړاندې تباسوی د بجلی ټاورونه لا هم نه دي جوړ شوی، چې لامل د بلوچستان په شاوخوا 19 ضلعو کې بجلی معطل شوی او وګړي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کیسکو چارواکي وایي د ټاورو په جوړېدو کې دوه ورځې نور هم لګیدای شي. خدا نور ناصر پرې راپور کوي.
د بولان په مچ سیمه کې اونۍ وړاندې د بجلی څلور ټاوره یا ستنې د وسلوالو لخوا تباسوی وو، چې مسؤلیت یې بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ قبول کړی وو. د کیسکو یا د کوئټا الیکټریک سپلای کمپنۍ په خبره د دې څلورو ستنو د ویجاړېدو له امله د بلوچستان د سر شار کوټې په شمول 19 ضلعو ته برق ورکول معطل شوی، او تر اونۍ تیرېدو وروسته هم یادو سیمو ته برق بحال شوی نه دی. که څه هم کیسکو د کوټې د ځینو سیمو لپاره له بلې لارې برق بحال کړی، خو د چمن په شمول اپشین خانوزی کلا سیفلا لورالای ژوب زیارت او یو شمیر نورو سیمو ته په څلور ویشت ساعته کې یوازې یو یا دوه ساعته برق ورکول کیږي، چې د یادو سیمو وګړي له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د لورالای سیمې یو وګړي بخت محمد د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل:
تورلای ضلع کې لوډشیدنګ دوران هغه ډېر زیات ده او د ولټیج کمی چې ده هغه د نه برابر ده. کم ولټیج له وجې څخه په دې بجلی باندې یو ټیپ ریګارډر هم په اسانۍ سره نه چلیږي.
له دې سره د ژوب سیمې یو ځوان عصمت الله بیا مشال راډیو ته وویل که د یوې خواته د دوبي روژې دي نو بل پلو د برق پارچا او بیا د دوی په ستونزو کې دوه چنده زیاتوب کړی. د ده په خبره د برق د همدې نشتوالي له امله په ژوب ښار کې برف یا واوره په 160 کلدارې خرڅیږي چې هغه هم بېخي لږ وګړو ته رسېږي.
موږ دلته د تېرو ورځو کې شتري د تاورې ویستري دي. د دې له کبله د بجلۍ ډېر زیات ستونزو ته مخامخ یو او یو خواته د دوبي د ګرمۍ روزې دي او بله خواته د بجلۍ ډېر زیات لوډ شیډنګ دی چې په 40 غنټې کې په مشکل کله په ګنټه راشي او بیا وروسته بیا په ډېر هغه نه بیا سات 12 غنټې پس بیا یو ګنټه دوی راشي.
که څه هم د برق نشتوالي په اکثرو سیمو کې ژوند متاثره کړی خو ورسره یې په همیادو سیمو کې کار کروندې ته هم سخت زیان رسولی دی. د همیادو سیمو یو ځوان له مشال راډیو سره همدا ستونزه شریکه کړه.
نور سیمه هغه سیمه ده چې د زراعت له والی څخه دغه سیمه اساسي په پاکستان خو په نام باندې ده بلکې په پاکستان باندې هم په نام ده. نو هر کله چې دلته سیزن راځي یا د غنمو یا د ټماټو د بجلی دغه ستونزې وي چې بجلی نه وي.
هلته د برق د څانګې کیسکو ویاند افضل بلوڅ مشال راډیو ته وویل د امنیتي چارواکو له لوري د امنیت د نه ورکولو له امله د ویجاړو سویستنو په بیرته جوړېدو او د برق په بحالۍ کې زیات وخت ضایع سو چې د نوموړي په خبره د سې شنبې په ورځ ورته د کار کولو اجازه سوې او د پنځشنبې تر ورځې پورې به ټولو سیمو ته برق ورکول بیرته پیل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکي د نواز شریف حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو نوې پالیسي جوړه کړې ده چې د پیپلز پارټۍ د پخواني حکومت څخه مختلفه ده. د ورځپاڼې په خبره په نوې پالیسي کې وړاندې شوی دی چې د نېشنل کاونټر انسرجنسي فورس په نوم به یو ځواک جوړیږي چې هغه به په جنګي سیمو کې عملیات کوي او پوځ به ورو ورو له هغو سیمو راوځي. له دې پرته د ټولو جاسوسي ادارو یو ګډ دفتر به جوړ شي چې ټول معلومات یو ځای راغونډ شي. په دې اړه عبدالحی کاکړ د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر ملک نوید سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي په سکه داسې شکاری د دې وړاندیزونه هم شامل کړل سوي چې پکې د یو ځانګړي ځواک د جوړولو تجویز هم شامل دی. لا نوموړي وپوښتل سول چې د دې خصوصي ځواک کړوړه او کارونه به څوي. ملک نوید وایي
نو دا اصل کې 2009 اخر کې ما یو پروپوزل لیګل ان رائټینګ ا ریکارډ کې موجود دی او ټول ته لیګل او ګورنمنت هم تلې او آرمی هم تلې او هغه کې ما ویلي چې ګوري دا انسرجنسي یا ټیریزم چې دی دا د پولیس کار نه دی. چھوٹا موٹا چلتا یو نیم کیس ہوشی لگا لندن منڈن کی ہوشی اور کہا ہو پولیس ہینڈل کی خود اجلاس کے لئے انسرجنسی جکم کے دا پورا پزرگونوں کے خلق کسانی اور غی رب دیر ناروا سلے سر لیس بھی اگر دے پارا تا دا پولیس کے دن اگر انسفیشنٹ دے اگر ٹرین نہ دے یو خبرا تاسو بیا چی کدا جنگا وے ترسترن و تاسو پولیس میں لکھ رئیس کا وے پولیس بروٹلائز کی گی پھر سر دا غی تعلقات پبلک سر بیا خنا پاتی کی گی اور دا پولیس دا پارا ډېر نقصان دې شهر یو خبره. دویم که تاسو ملټری استعمالوي نو ملټری دې د تاسو بارډرز لپاره او ایکسټرنل تھریټ لپاره او چرته ایمرجنسی یو دلته دا لارج سکیل او لانګ ټایم انسرجنسی او ټیررزم کدا آرمی تاسو انوالو کې نو هغه به دا دي چې تاسو آرمی پولیس ایس کوي لګیا ہے آرمی د بل رول ور کوي لګیا ہے نو ما کانسپټ دا و چې آرمی خپل رول دی د پولیس خپل رول دی او
یو د دې د پاره ملک سیف تاسو څه مشوره ورکړي چې څه کول بیا په کار دی.
ما دا لیکلو چې یو کاونټر هغه نوم ورکو کاونټر انسرجنسی اینڈ سٹیبلائزیشن فورس انسرجنسی خلاف هم کار کوي بیا د ایریا سٹیبلائزیشن لپاره هم کار کوي چې دا نه چې ټک ټوکو کا وار به ولې وټروشا پولیس ورشي ټک ټوکو کې نه باقاعده سٹیبلائز کوي به ایریا چې هغه کې کله پوری نارمل ایکټیویټی شروع نه شي نو سی آی ایس ایس نه پریږدي. یو خدا بل ما چې دا به کوست افیکټیو وي کوست افیکټیو به دا شي چې تاسو به ټول خلک چې دي ټاپ لیول خلک چې دي $15,000 جنرل یا او پریفریبلی مهلک آرمی ولی زیاد پخې ولې چار مشر ریسورسز زیات دي
ملک سے بل خبر ادا د چې په دې پالیسی کې دوی وایي چې د سکمې جاسوسي ادارې دی دغه به یو ډایریکټریټ جوړوي چې هغه ټول انټيليجنس دی
دا مخه ما کاغذ به چاوي نه ویل ته وځو تاسو کوم خبرې کوي بالکل ډاله کې لکه مخه هغه هغه ما دا وایي چې یو د انټيليجنس شیف ولګي اور مختلف محکموں نے چاہیے کار کھڑی ہوئی انسرجنسی کے اگر انٹیلیجنس ایجنٹ نے اعزاز سلیکٹ کی وہ تھا نہیں جس میں شتمان بیل رپورٹنگ کہی ہو آئی بی پی ایل کہی ہو فل ہیڈ تک کہی تو ٹول ریو سڑی تک کہی اور اب بھی چیف آف دا فورس اور چیف آف انٹیلیجنس آف دیٹ فورس انٹیلیجنس لیپسز بن نکی گیا جت خلق ہوئی کہ بھائی دا چاکیت کرنی دا انفارمیشن ایجنسی دا بن نکی گیا
یعنی ستاسو په خیال باندې کدا سی حکومت پالیسی جوړږي نو پاکستان آیا سیریس دی جدید دی دا ټول ادارې چې دی هغه بیا دا عملی کړای شي کوي بیا دا کاغذ په مخ پاتې ستا خبرې
نو دا هوجي ګورنمنت ویل پورې دا حکومت وخت وخت ویل وی نیت وی هاشه کی دا موټر وی دی جوړوالا موټر وی جوړا شو دور اپوزیشن اور ته جوړا شو دا هی پولیس جوړولو جوړ شو چې کله نیت وی بیا جوړیږي
د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وو چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د تراګری په ضد د نوې تګلارې د جوړولو په اړه زموږ د همکار عبدالکاکر پښتون ځواب ولی په پاکستان کې د نوې حکومت له جوړېدو وروسته تر دې دمه څه باندې 200 کسان وژل شوی دي چې پکې د بلوچستان د سردار بهادر خان ویمن یونیورسټي شپږ زده کوونکي شامل دي دا چې د بنامنی د پیښو د ځوانانو په ژوند څه اثرات کړي دي په دې اړه د مشال رادیو خبریال اسرائیل محمد یو راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم
په پاکستان کې د نوی حکومت له جوړېدو وروسته د روانې میاشتې د 14 نیټې پورې 2 د ترګری پیښې شوې دي چې پکې د بلوچستان د بهادر خان خزینه یونیورسټي د 1400 خزینه زده کوونکو په ګډون له 200 څخه زیات کسان وژل شوي دي د بدمنې دی په خو د ځوانانو په ژوند څه اثرات کړي په دې اړه یو څو ځوانانو له مشال ډو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د ترګری پیښې د دوی پر تعلیم روزګار لوبو او د غرنګ د ژوند هر برخه اغیزمن کړي ده د سواد نیلم ابرار چې یواز د کون کې ده او د خیر خګړې په کارونو کې هم برخه اخلي وای په ملک روانې بدمنۍ دوی د کور پورې محدود کړي دي
نن سبا چې کم حالات روان دي دماکي کېږي او کم خزو ته دوی ته کم دمکان ملاويږي زمون خپل کم زب خپل یو سوشل ورکر یم نن سبا کورونو کې ناس یو یره دی او یره په انسان په لړه کې جوړ شي نو جنکو ته زیات تر مسائل دي سړو ته هم دي چې هغه د کور او زمون ته ټینشن کې ژوندۍ برازي کمره برازي
د ګارډین رسمانې لمخې استرالیا ته په غیر قانوني توګه تللو کسانو کې زیاتره د شیا ټولنې ځوانان دي رسمانه زیاتوي دا ځوانان د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د وسلوالو لخوا پر دوی د بمی بریدونو لوجې د خپل کورونو په پریخودو مجبور شوی دي لورسپانه سره په خپل خبرو کې د هزاره ټولنې یو ځوان احمد کوزاد ویل په هغه هر ورځ بمی بریدونه کیږي نو هغه نه غوړي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي او هلته وجل شي همدارس سرګندونې په کوټه کې د هزاره ټولنې یو 25 کلن ځوان محمد اسد لمشال دو سره په خپل خبرو کې کړيدي
موږ دغه حالات د وجه څخه موږ دغه ځای ته راځو بل ځای نشو کولای دغه ټارګټ کلینګ دی د شتګردي د خطر موږ دلې راځو په دې خاطر موږ دغه غواړو د سرکار څخه چې دغه لاس سم چې موږ ځر ځای ته ولاړو بيخمو نه پستان
د خبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي ځوان کامران خان وای کڅه هم په نوي حکومت کې موجوده سیاسي ګوندونو لدوي سره ژمنې کړې به چې په سیمه کې به امن پر ځای کړي خو د په خبره لا هم د امن پر لور کوم ګام نه دی خسل شوی
احساس کو لگا ہر سڑی پر ذہن کے دارے جس ہر دکور مزین مخام دا سوچ چھرے کے چھ واپس پلڑ شما نوی حکومت کو کمی داوی چھوی گنا آغا ہوں چھ کمی داوی ہوئی کڑی ہوئی کم خبری شوی نوی داوی کھولا جا وسه پورې 1% لگا مو کوي لیدل چی
لسوات سره تعلق لرون کې عدنان بچا چې رضوانانو یو اداره هم چلوي وای چې د بدن نه لوجه زوانان د ترګرو علاقار جوړیږي
ګورو ګورو چې کمی بنی چودنی کې یا کمی ځان مرګی بریدنی کې هغه زیاتره هغه ځوانانی جګړه د معاشري د مسایلو تنګې کومګه وګورو زم په معاشري کې دا د دمنی دا تر حاضرې دا نو دوی په جو د یمن مو د لارې کې په زم په معاشري د بیروزګاری دا ملزمتونه نشته غربت ده د داخلك راځي د دې طرف ته د مخه ده
کله چې مشالې دو د خبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت وسدوی څخه پوښتل چې ځوانان وایي د دوی تعلیم روزګار او نورې هلې ځلې له امن سره تړلې دي نو دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې به امن کله پرځای شي نو شوکت یوسفزای ویل
موږ خپل حیران چې څوک یا خدای چې موږ خپل د ملک له خپل دین شو خو خارجه پالیسی صرف وفاقي حکومت بدلول شي نو موږ به پرشر اچو په کار چې دا سیریس دی واخلي ځکه دی نوم خلکو ته دی نوم ورکړل چې به تبدیلی راشي او امن قائم کو پر ملک نو دا خو نو سیریس په خپل هم بار بار ویلي چې دا جګړه زمونږ نه ده او دا نو په کار دی چې په دې باندې سنجیدګۍ سره غور وکړي.
که څه هم د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد ځینې ځوانان وایي چې بدامنۍ د دوی ژوند په ټپه ودرولی او حکومت په دې لړ کې څه نه کوي، خو بیا د یادې صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي امنیت ټینګ ساتل د مرکزی حکومت له پالیسیو پورې اړه لري، خو مرکزی حکومت د ترګری پر ضد د تګلارې ټاکلو په غرض د روانې میاشتې په 12مه ټولګوندي غونډه رابللې وه چې بیا د ځینو سیاسي مشرانو په ملک کې د نه موجودګۍ له وجې وځنډول شوه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د سهار 9:30 سو. منور شاه به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان کې د راتلونکي صدارتي انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول د نن شروع شو. د انتخاباتو لپاره مسلم لیگ نواد ګوند ممنون حسین او تحریک انصاف جسټس ریټایرډ وجیه الدین خپل امیدواران نامزد کړي دي. بلخوا پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل پارټي عوامي ګوند په شریکه رضا ربانی د خپل امیدوار په حیث نامزد کړي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي جیمز ډوبنز بعد را روان جمعه په ورځ د اسلام آباد دوره کوي، چیرته چې بنوموړی د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره په دوړخیزه معاملو او سیمهیزو حالاتو خبرې اترې کوي. سوات سیدو شریف کې پرون ځای شاعر حبیب الله بیتاب د 13 کالو په عمر کې ناڅاپه د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلی دی. نوموړی پرون سیدو شریف کې خاورو ته وسپارل شو. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د 2014 کال نوروسته له افغانستانه د ځواکونو استلو په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي اسکر نه پریښودل د یو هیواد په ګټه هم نه دی. نړیوال بانک وایي تقریبا په سلو کې اشفاق دیرش افغانان د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سام وویل د ټولنیزو بخنه غواړم په کابل کې پرون د نړیوال بانک مشر رابرټ سام وویل د ټولنیزو خدماتو د خکېدو د ریټایر شوي خلکو لپاره نظام د اصلاح په لړ کې د افغانستان د حکومت سره د 12.5 میلیونه ډالرو مرسته کوي. او د ماسکو نړیوال هوایی ډګر د نن وروسته له هغې بیا د توجه مرکز ګرځېدلی چې په رپورټونو کې ویل شوي ښکاري داسې چې د امریکا د استخباراتي ادارې پخوانی مفرور اهلکار د ترانزیټ سیمې نه بهر روس کې چیرته ځای پر ځای شي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي، راځي چې ورته غوړسو.
آج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ګرانې ملاوت او د سمګلینګ د خاتمې لپاره د ضلع په سطح انتظامیه ته د 15 اگست نیټه ورکړې ده او د هر 15 ورځو پس د جایزې رپورټ وزیر اعلی ته وړاندې کولو حکم ورکړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د خبرو نښکاري چې حکومت د عام ولس د مشکلاتو احساس لري، خو په دې اړه زموږ انتظامیه ته خپلې ذمهواریانې ترسره کولو لپاره د پوره منصوبهبندۍ ضرورت به وي. ادارې زیاتوي چې غونډه صوبه کې ګرانی ملاوت عام دی، د روټې نرخ بغیر د څه اعلان زیات کړی شي، نو په دې صورت حال کې کله کله انتظامیه سه معمولی کاروایی وکړي، خو داسې کاروایانو نه څه نه جوړیږي، بلکې دې مقصد له باقاعده د کوټلو ګامونو ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي چې انتظامیه د خپلو کاروایانو کې د دوکاندارانو منتخب نمایندو کومک ترلاسه کړي. د غرنګ د ټریفیک په مسله قابو موندلو لپاره د ضلع په سطح د مقامي ولس او ماهرینو مدد واخلي، نو داسې دغه مسلې هوارېدای شي. جنګ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان کراچی کې د ترهګری لا قانونیت او بدمنۍ په اړه صحیح تجزیه کړې ده چې د کراچی د حالاتو اثر په غونډ ملک پروزی. ادارې وایي چې د مقامی آبادین علاوه د غونډ ملک نه د روزګار لپاره خلک د ښار ته راځي، ځکه چې معاشي هلې ځلې په دې ښار کې زیاتې دي. خو د ترهګری په خو د خلک او غونډ ملک پریشان کړي دي او قانون نافذ کوونکي ادارو د اهلکارانو باوجود په کراچی ښار کې حکومتي عملداري چرته هم نه ښکاری. ادارې وایي چې د کراچی مسله هوار نه شوه، نو د پاکستان ریاست، سیاست او معیشت ټول به د مشکلاتو ښکار وي. نو پکار ده چې مذهبي، نسلي یا لسانی بنیادونو باندې سرګرم خلک دي خپلې کاروایانې پرېږدي او ټول سیاسي ګوندونه او سنجیده خلک دي د کراچۍ ښار سیاسي او انتظامی مسلې حل ولټوي. ادارې زیاتوي چې د مذاکراتو د لارې د سلارې روویستې شي او خصوصا ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکي ګوندونه دي په دې مسله ډېرې سنجیدګۍ سره توجه ورکړي او صوبایي حکومت له هم پکار ده چې عملي ګامونه پورته کړي چې خلک په خپله مرضۍ ژوند تیر کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپارل لیکي د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي په کابل کې ویلي امریکا غواړي له افغانستان سره د اوږدې مودې امنیتي تړون پر روان کال کې لاسلیک کړي. بلخوا ډان ورسپارل لیکي پاکستان او افغانستان باید د سولې د عمل په اړه واضحه پالیسي ولري او اختلافات له منځه یوسي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده وزیر څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي د تیر ګل پورس په کابل کې ویلي دوی د افغانستان سره اوږدمهاله امنیتي تړون کول غواړي او وایي دوی داسې هیله لري دواړه هیوادونه دغه تړون د اکتوبر د میاشتې پورې سرته ورسوي. د جنرال ډیمسي افغانستان ته د سفر یو مقصد دا هم دی چې د هغه ټولو مسلو او خبرو د حل لپاره لاره برابره کړي چې له عملی د دغه دواړو هیوادونو اړیکې په دې وروستیو کې د کړکېچ سره مخامخ کړي دي او یو بل مقصد یې د 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د موجودګۍ په اړه د ځینو پوښتنو جوابونه هم ورکول دي. که څه هم په دې نږدې کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی خو په هیواد کې دننه ځینې خلک اوس هم د دوی د پیاوړتیا په اړه باوري نه دي او په دغه ټولو خبرو کې یوه مهمه دا هم ده که چیرې دغه تړون ونه شي نو د دغه ځواکونو لپاره به په راروان وخت کې بجټ څنګه برابرول شي. په موجوده وخت کې د افغان پوز او پولیسو چشمیری 3,25,000 ده، زیاتره په بهرنی امداد تکیه کوي. بلخوا ډان ورسپانه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو کامی امنیت صلاحکار سرتاج عزیز د تیر اتوار په ورځ کابل ته ولاړ او هلته یې د افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د تعلقاتو او د سیمې د امن په اړه خبرې وکړې. ډان لیکي سرتاج عزیز ته په دغه دوره کې افغان مشر حامد کرزي د پاکستان لخوا افغان طالبانو ته په حکومت کې د ځای ورکولو د وینا یادګرنه وکړه چې مسلم لیگ خپل دغه وینا بیا په فوري توګه رد کړه. په دغه سفر کې سرتاج عزیز ولسمشر کرزي ته د پاکستان د دورې بلنه هم ورکړه خو په جواب کې ورته دا ویل شو باید د دغه دورې لپاره ټول ضرورتونه او لارې د مخکنه برابر شي. په پاکستان کې د 2014 کال وروسته چې کله نړیوال ځواکونه به د افغانستان وزی یو شمیر رائے او اختلافات موجود دي. دواړه هیوادونه اوس هم په یو بل باور نه کوي خو ورسپانه لیکي د دې ټولو خبرو باوجود هم دا ویل صحیح نه دي چې ګنې دواړه هیوادونه یو ځای کار نشي کولای.
فرخنده وزیر وایي چې د سیمې پاړې په نړیوالو ورسپانو کې د خبر سو مقالو حال درکوي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي افغان طالبان به د شرطونو منلو په لړ کې له پاکستان سره هم مشوره کوي او که چیرې داسې ونه کړي نو کېداسې چې اسلام آباد د سولې د خبرو د ناکامه کولو لپاره خپل مځکه وکاروي او خپل مرستې د افغان طالبانو پر ځای بل اسلامي ډلې ته واړوي چې دا ډول د کابل پر ضد خپل جنگ ته دوام ورکړي. د مقالې غټکی له اسرار العالم مومند اورو.
ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي که څه لا هم د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جوړجاړي خبرو د کامیابیدو په لړ کې یو شمیر خندونه دي خو پوښتنه دا ده چې په دې لړ کې افغان حکومت د طالبانو څه قسمه ممکنه شرطونه منلی شي. که څه هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه نه غواړي چې د میرمنو د حقونو او تعلیم په اړه د طالبانو غوښتنې دي عملي کړل شي خو یو بل آپشن شته چې طالبان به یې ومني او په هغه کې یو دا ده چې طالبانو ته اجازه ورکړل شي چې هیواد لا پسې نور اسلامي کړي او دا رنګ ځایي حکومتونو ته واک ورکړل شي چې خپل قوانین جوړ او بیا یې عملي کړي. افغانستان چې کمزوري حکومتي ادارې لري او زیاتره واک هم له مرکزی حکومت سره وي او دا رنګ د ولایتونو ولسوالیو په کچه داسې نظام نشته چې خپل قوانین جوړ کړي نو همدارس له مرکزه واک اختیار ولایتونو ولسوالیو ته په ورکولو سره به د طالبانو په ګډون نورو سغدریزه خلکو ته د مقابله اسور شي چې دوی په کومو سیمو کې اثر لري هلته کې د خپل خوخي قوانين نافذ کړي. خو زیاتره افغانان او له هیواده بهر کارپوهان ویل لري چې لدې سره به طالبانو ته په کابل د بریدونو په مېرمنو د تشدد او القاعده ډلې لره د پټنځایونو د ورکولو مقابله اسور شي. مقاله کې راغلي دي کچېری له مرکزه واک اختیار ولایتونو ولسوالیو ته په ورکولو د جوړجاړي خبرې نه کامیابیږي، نو کېدای شي چې ټولې خواوې یو ګډ موقتی حکومت جوړ کړي چې دا رنګ په شریکه د حکومت کولو ازماینه وکړي، یا په مستقل ډول طالبانو او نورو اتحادي ګوندونو لپاره په مرکزی حکومت کې د جوړیدونکو پریکړو د ویټو کولو اختیار ورکړل شي. له دې پرته داسې هم کېدای شي چې ځینې وزارتونه طالبانو ته ورکړل شي، او د رپورټونو له مخې افغان ولسمشر طالبانو ته په انصاف وزارت د کنټرول او په ستره محکمه کې د مشر قاضي څوکۍ وړاندیز کړي. په مقاله کې راغلي دي چې افغان طالبان به د شرطونو منلو په لړ کې له پاکستان سره هم مشوره کوي، او دا رنګ اسلام آباد غواړي د دې لارې په افغانستان کې د هند اغیز مخنیوی وکړي، او کچر افغان طالبان له پاکستان سره مشوره نه کوي نو کېدای شي چې اسلام آباد د سولې خبرو د ناکام کولو لپاره خپل ځمکه وکاروي او خپل مرستې د افغان طالبانو پر ځای بل اسلامي ډلې ته واړوي چې دا رنګ د کابل پر ضد خپل جنگ ته دوام ورکړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي افغانان او امریکا نه غواړي چې د 2014 کال تر پایه ټول امریکایي عسكر له افغانستانه ووزي، او له هغه وروسته امریکا په دې هیواد کې پوځي حضور ونه لري. جیمز کنینګم دا سرګندونی وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې دا خبره ډیره توده سوي چې ګواکې امریکا د صفر پر انتخاب یعنی د ټولو عسكرو پر استلو غور کوي. په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو سرګندونو تفصیل نوریاس نوري راکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان د عسکرو ایستل او په دې هیواد کې د هیڅ یو امریکایي عسکر نه پریښودل د هیڅ یو هیواد په ګټه نه ده. د امریکا د سفارت لخوا په اعلامیه کې چې د سیشن بي د ورځې ناوخته خپره شوې، جیمز کننګهام وویل د سفر انتخاب یعنی د هیڅ یو عسکر نه پریښودل به هغه څه نه وي چې موږ یې غواړو. د اعلامیې له مخې کننګهام دغه خبره له یو شمېر افغان مشرانو او چارواکو سره په کتنه کې کړې ده. د سفر انتخاب یا په افغانستان کې د هیڅ یو عسکر د نه پاتې کېدو طرحه د روان کال په پیل کې د امریکا د ملي امنیت د مشاور مرستیال بن روتس راپورته کړه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په روانه میاشت کې خبر ورکړ چې له ولسمشر حامد کرزي سره ترینګلې اړیکې به واشنگټن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستل ګړندي کړي او احتمالا په دې هیواد کې اوږدمهاله پوځي حضور ونه ساتي. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې د کننګهام له قوله ویل شوي چې وایي دوی فکر نه کوي چې افغانان یا د امریکا متحده ایالات دا شی غواړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمسي د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره وکتل، او هغه ورته وویل چې دی په اصولو کې له دې سره موافق دی چې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي عسکر د امنیتي تړون په چوکاټ کې په دې هیواد کې پاتې شي. د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون خبرې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو د رسوایۍ په خاطر د جون له میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې دي. د فرانس پلس په وینا له کرزي سره د امریکا اړیکې چې کله هم ښې نه وي او اکثره وختونه ترینګلې وي، په دوحه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سر لا پسې خرابې شوې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
او سم د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تان دی هلی اوریدو ته مرابولم چې جوړونکي فرخنده وزیر ده.
پا په 19 پروګرام تاندې هلي کومو ز فرخنده وزیر هر کله کوم د نن په پروګرام کې با په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړون کې سمر من الله سره د هغه په کار خبرې کوو
چې ز پکین یونیورسيټي کې سبق وایم نو واپس چې ز پاکستان تر راشم چې زما چې پښتني خويندې دي یا مېرمنې دي د دې ژوند کې د څنګه کې بدلون راشي
د خیبر پختونخوا د سریکوټ اوسیدونکو سمر من الله چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي وای تر اوسه 50 تاسې ډاکومنټریز جوړې کړې دي چې پکې د خپل ټولنې د ستونزو په اړه په خلکو کې د پوهې پیدا کولو کوشش کړي او زیاتره کار یې په سورا کړي سمر من الله د نن د تاندې هلي خبرونه ملمنه ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته وایي
زیاتر چیز دا چې وړي کې جنا کای په بادو کې ور کوي چې کله قتل شي او د دې روح له چې کله جنا کای په سوري کې ور کوي نو په دې زیات کار کوم زما کار زیات پر ما څنګه چې خبر او کړه چې د زنانه یا چې مېرمنې دي د حقوق له کار کوم نو په هغه کې خو زدای ګړم چې کله پوری زمونږ په سوچ کې بدلون ناراضي نو هغه پوری زما خیال کې حالات په نخ کېږي
سمر وای باید په ټولنه کې د بدلون لپاره ټول په ګډه کار وکړي او دا بدلون په ډیرو وړو وړو خبرو او کارونو کولو سره هم راتللی شي
په سوچ کې بدلون لپاره ټولو کې مخ کې چې کم ټولو کې ضروری خبره ده چې بدلون د هغه علاقو نه راځي هغه کلو نه راځي څنګه چې کپ دیر کې یا په پیښور کې یا په نوخار کې داسې کسان دي څوک چې په جماعت کې دا خبره کوي چې دا چې کم ظلمونه کیږي دا د اسلام کې بالکل هم اجازت نشته نو بیا اصل بدلون راځي یا که دغه علاقو کې کم پولیس دی هغه دا وګڼي چې دا ظلم دی او هغه دا فرض جوړیږي چې قانون هغه امپلیمنټیشن وکړي او خلکو له انصاف ورکړي نو بیا به اصل بدلون راځي او د خلکو سوچ کې چې بدلون یا اصلي راشي نو بیا که یو پلار هم دی نو هغه د دې خلاف پخپل ودرېږي چې زه ولې خپل لور په بدو کې ورکم زه به پیسې ورکم زه به دیت ورکم خو خپل لور به نه ورکم نو بدلون کلم بهر نه ناراضي بدلون هغه علاقو منځ نه به ټولو کې زیات زر راځي
سمر وای په خوات سواری رسم داسې نه وو خو اوس یو غلط رنگ خپل کړي او خلک لري دښمنی په دوستۍ کې نه بدلوي بلکې لا عمل ترې خپل ناوړه مقصدونه پوره کوي
اوس موږ مطلب پیسو لا نه خپل کلتورم خراب کړي دی خپل چې موږ پختون ولی هغه کمی خې خبرې وی هغه موږ نه هېرې شوې دي مطلب ته سورا نه دا موږ اوس بلور دی یا سر پیسې دا دا هم په کم شکل چې اوس زموږ مخې لا راځي دا داسې دی څنګه چې تاسو یو لور خور خپل خرڅ کوي تش پکې پیسې یا خپل فائدہ وی نه او مخ کې به دا هم په دې شکل کې نه کېدو نو زر ټولو کې غټ دا ویم چې موږ نه چې کوم خیز مونږ د پښتونولي خبرې وي هغه مونږ هېرې کړې دي او مونږ ستش هغه کوم چې مونږ تخکاری په دې کې زمونږ ذاتی فائده ده او که یو جنایا یو لور مونږ بدو کې ورکوم په دې کې مونږ خپل ذاتی فائده وینو په دې کې مونږ دا ګورو چې او خو دې چا چې قتل کړی دی د دې څنګه کې ځان بچي او هغې نه هم زیات زمونږ د څه مالی نقصان نه کیږي نو زما خیال کې چې زمونږ چې کوم دا سوچ دی په کار دی مونږ له کوندې په خپله په دې رڼا واچوو چې مونږ خپل ښه خبرې ښه چې د کلتور هغه کوم سایډو هغه ولې مونږ هېر کړو او مونږ په خپله دا یو نوی څنګه
پختون ولی آغا کلچر جوڑ کرے دے
سمر چی زیادہ کاری پسورا او یا پا بدو کی دے جنے پا ورکولو کرے وائی دا رسم پا پاکستان او افغانستان کی زیاد تے چی لوجی دیر انجونی دا مشکلات اسر مخامخ کی گی تصوری دا رسم پا اڑا سمر من اللہ وائی
جی یواز دے پختنو پسینو کے بالکل نہ دے دا پورا پاکستان کے دے دا پا افغانستان کے ہوں دے او پا خیبر پختونخوا کے دے تا سوارا وئی خو پا پنجاب کے ورتا ونی وئی پا سندھ کے ورتا سنگ چٹی وئی او پا بلوچستان کے ورتا سوارا او ارجائی وئی پا افغانستان کے دے تا بد وئی سنگ چ منگو یو چ پا بدو کے جنائے وار کول او پکار دا تا چ منگ دا سوچو کو چ دیر کم دا سے رسو ندی کم چ پورا پاکستان کے منفخکاری او آخر ولی دا یو دا سے رسم دے چھے من پوری خلق دا پریکٹس کئی پا پورا پاکستان کے مددی چھے کم ٹولو کے غٹا وجہ دا اغت آدھا چھے اکنامک ریزنز یا چھے زمون کم مطلب غریبی دا یا خلق دا وی چھے منگ با نورور کوخ و منگ سکا پیسی نیچتا یا منگ پل کور نوار کول غواړو یا موږ په ځمکه نوار کول غواړو پخوا به دې شکل کې سوره کلم نو کوم شکل کې چې موږ تاسو نن سبا ښکاری پخوا پښتنو کې داسې هم داسې سزاګانې وي یا رسمونه چې کم کې به یو کس ته سزا ملاوي دا هغه لور یا خور ته به نه ملاوي دا داسې به پخوا یو سزا وکم ته چې به ویل په قبر کې سملاستل یا ننوات بونو دے کلی آغا زنانا پس سر باندے بے تور پڑو نے اچھولے او دی چھ بکل بل کر لارل نو دا ننوات اغیو بویل دے تا غٹ ازر دے سر با آغا مطلب امن راغے پا دو قبیلو کے خو نن چھ منگورو نو تر کل پوری چھ یا و جنائی یا و یا دو یا دری جنکائی پا بدو کے نور کئی اغه پوره وای چې دشمنی نشي خلاص دی نو د دې خو زمون کلتور سره تعلق نه دی د دې نن سبا غدې زمانه سره تعلق دی د حالات سره تعلق دی او دې سره تعلق دی چې مون خپل کلتور خپل پښتونولي هم هې رکړه چې مخ کې په دې شکل کې بدا کلم نه راتلا دا خو اوس مون ګورو چې دا یو ظلم شکل ورنه جوړ شوی دی او دا مخ کې به خلکو ویل چې یو جنای لا به مړه دشمن کور ته نو هغې په سر به پړونه واچاو او واپس به مور پلار کور ته ولېږلا خو بس دا به ویل چې مونږ له دا هم ډېره وه چې دا تاسو ولېږلا او بس زمونږ اوس په دې روغه جوړه شو روغه ده نو ټولو کې مخکې خو بس دا وایم او که په پښتنو کې هم وخت دا کم شکل کې کېدو مخکې هغه اوس مونږ په خپله خراب کړی دی
د سمر من الله یو ډاکومنټري آی هیو ا ډریم هم ده چې پکې دا ښودل شوی دی په ماشومانو په پردو کورونو کې د کار کولو په وخت دوی څنګه د تشدد سره مخامخ کیږي
اس کے اندر چادر رکھتا تھا پھر سو جاتا تھا ڈر لگتا ہے تھوڑا سا سو جاتا اللہ کا نام دے کر
پہلے رمان معشمان کلار کرو چیغمی ولی بول بے رات وی ورشدہ لوخ منزل بے رات استریو کا استری آئے پپے لا اور از ملاس پزے دل مو استری نہ کرے اس پپے لا زور از ملاس پزے رو
زم دے بے واسے تا گورا اسے درد کر
د آی هیو ا ډریم نه علاوه سمر من الله یو شمیر داسې ډاکومنټریز جوړې کړې دي چې پکې یوه د باجوړ ګلونه هم ده په دغه کې خلک د باجوړ د پخوانی ښایست او امن او د موجوده بدامنۍ او بدرنګۍ نه جړه کوي
یو وړه ماشومه مې په کور کې پاتې شوی دی یو کوټې زوی مې اوس سازوالې پاتې شوی دی او نور تو مونږ ته دا قرنګ را وتلی او دا غل نور کارم نه کیدو د دازو د جازو بمبارې نه را وتلی تور می دی دا غت پات شو دی مال ته پات نه نه ور کوټی دی غیله می دا سوچ راځي چې څه وکړ او چې څه وکړ
علاوه سمر من الله، بی بی شیرینا، در پدر، شنواری، لونگینا، سرپیسا، سورا او پیوش میر نورو ټولنیز مسلو ډاکومنټریز شامل دي. سمر من الله وای باید خزی او جونې هم د خپل ټولنې په پرمختګ کې کار وکړي. یو سوال په جواب کې چې آیا دا په خپل کار او کور کې څنګه توازن ساتي؟ سمر وای
سما چې چرته پورې تعلق ته جی ما خو تر اوسه پورې کور نه کار کوم. ما خپل تجربه دا ده چې کومې خویندې کار کوي ټولو کې مخکې خدا مونږ ته پی جندل پکار دی چی اخیو اکا قدر کال پکار دی اخیو لا پی غور ندیوار کال پکار دی لچی نن سب آغا پا دی زمانے کے که امانداری سر چوک جوان دی رہی نو تش یاو کس آغا آمدنی سر گزارا نشی پی رہ دی لکا چی گل بوٹی کی خون کری خون کری لکا چی گل بوٹی کی خون کری خون کری داسی مزمی پس بل مخکر خالو نہ خالونه وهل که سه هم اوس یې رواج هغه سه نه دی پاتې شوی څنګه چې وړاندې وو. خو بیا هم په ځینو سیمو کې انجونې شین خال خوښوي. خال د یوې انجلۍ د خایس په توګه هم نه یوازې شاعرانو استعمال کړی بلکې په سندرو ټپو کې هم شین خال د خایس ته لانورې تشریح لپاره استعمال شوی دی. د پښتنو په ټولنه کې خال زیاتره په زنا او تندی وهل کیږي، خو ځینې په مخ او لاسونو هم لګوي. په جلال آباد کې د مشال خبریال باز محمد عابد سره په خبرو کې یو ښځه چې په خپلې هم خالونه لګولې دي په مخ د خال جوړولو حال داسې بیانوي.
خید بم والا ویلو ابم خو تا کا ول بی بم پیلا کی پاک پیلا کی بم مز بی خلو ابم توری تبای لونی ول تو کی بم پکی واچا ول بی بم پکی دکی یو وارو ول خستا خد کی بم دکای مات کرلو بی پیلا رل اغا بم بی دل پکی خود بی بم دوستنی جوړا کړلی اغا بم پتن دی وال په مخ پم وال په زنا بم وال اغا بم بی پتریشو چې پتری بشو مخونه بم نه انزلا ابا تینا خپری وا ته ولاندی بشنو خالونو
تاسو کوم خال وه له دې کنه پته
او پتان دی مواله په مخ مواله په زنا مواله په شون دی مواله والی
او دا خیت څه دی
خیت مالونه لیکری کنه وربشي چا وربشي تینا جوړیږي غنم تینا جوړیږي هغه لبا منګه خیت وی
په خوا با جنو په ګړه د خال د وهلو لپاره تیاریاں کولې او ډیر په احتیاط سره به د خایست سیوا کولو او یا هم د خپلو همزولو سره د سیالۍ کولو لپاره په دغه عمل کې برخه اخیسته چې کوشش به یې کولو خال غونډ شین او برابر ولګوي. او اکثره به انجونو د خپل وادنه مخ کې خالونه لګول چې دا شان په خپل ښکلا کې لا نور زیاتوالی راولي. دې ترڅنګ دا هم ویل کیږي مخکې به اکثره یوې مور خپل زوی ته هم خال لګولو او یا به هغه ماشوم ته په لاسونو او یا په مخ
خال جوړولو چې یا به یو وو او یا به ډیر نیازبین وو. په دې اړه یو ځل بیا د جلال آباد اوسیدونکي مشال ریډیو همکار باز محمد عابد توایی
الکان لا بیوا نه با پات کی دل والا خالو لا بیوا لو غونا بیوا لو سوري کا والا والا بیوا لا چوري د سرو د سپینو رواجو دا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا وا اخی دو کا والا خانا نو کا والا چې د چا به خالو یل بیدا خان دی ویل بیدا زمنګ د بیبی نو ټوټ کا دا
اوس هم په افغانستان پاکستان کې داسې سیمې شته چېرته چې نجونې او ښځې د خالونو استعمال کوي او همدغه رنګ شاعران اوس هم په خپله شاعرۍ کې د یوې جینۍ د ښایست په بیانولو کې د خال ذکر کوي. که د پښتنو په سیمو کې د خالونو استعمال کیږي نو بیا په مغرب کې ځوانان د ټیټوز استعمال زیات کوي چې په مخ لاسونو او یا په پخو یې مختلف نخې جوړې کړې وي او اکثره د دغه ټیټوز فیشن هم بدلیږي. ولې د پښتنو په ټولنه کې خال اوس هم هغه سي د پخوا په رنگ وهل کیږي او هم هغه شان د خایست وړ ګڼل کیږي. دا وات دی اونې تان دی اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
ترنای تخایست تمشا